السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیزې خپرونې نور بس دی ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي قربانې زموږ همکار ملالۍ بشیر د سټوډیو ته راځي له میلمنو سره د باسو سره واوري. خدا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو پیل ته د سات په خبرونو کوو. د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او لسګونه ژوبل دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولي دي. د پېښور لیډي ریډینګ روختون ویان محمد عاصم نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ژوبل شوي څه باندې 140 کسان وروړل شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا پولیسو نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې له مظاهره چانو سره په نښتو کې وو کسان مړه شوي او ګڼ ژوبل دي چې 15 پکې پولیسان دي. بیان زیاتوي د امبولانسونو او ګاډو سوځولو په تورې سوابۍ کې سلویخ پېښور کې 160 او مردان کې 14 د پاکستان تحریک انصاف مظاهره کوونکي پلویان نیولې دي. په پاکستان کې نن د مظاهرو دریمه ورځ ده. مظاهره وروسته تر دې پیل شو چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د ښکېلتیا له کبله ونیول شو. خان پر ځان لګېدلي تورونه سیاسي بللې دي. بلورته د بانکونو په بازار یا انټر بانک مارکیټ کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ ارزښت په تیرو دوه ورځو کې 14 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپۍ پورې لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نورې ورځپاڼې وایي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړېدوړې او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان د معاملې نه شاملولو له کبله د پاکستاني کلدارو ارزښت کم شوی دی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالرو پور درې کلان تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د می په 11 دغه دواړو هیوادونو په کلو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوی دي او دواړو لورو یو بل د دې کار په پیل تورن کړي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینې ایروان ختیځ په 130 کیلومتره کې د دوی پر پوستو ډزې کړي چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوست پر پوستو ډزې وکړي چې په نتیجه کې یو آذربایجانی سرتیری سخت ټپي شو. او د افغانستان کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډیره لږه بللې ده. د دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه مشر شفیق الله ستانکزي په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خوشی نه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې ده. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. او د ازادي راډیو راپورونه خبرونه د ازادي راډیو د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو ټویټر انستاګرام او ټیلیګرام کې هم موندلی شئ. راځو د خبرونې د خبری برخه لمړی موضوع ته. د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشر میلانی ګولوین په یو بیان کې ویلي چې 1,500 افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. په دې اړه پام وکړئ د محمد همایون هیواد راپورت.
د ستونزو وکیانم مخ پر زیاتېدو د خصوصا د هغه کورنیو د پاره چې اقتصادي مشکلات ولري.
نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې یوه لورې په خوارځواکۍ یخته ده. دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې میرمن او ماشوم ته مناسب خواړه برابرولی نه شو، ځکه یې لور خوارځواکه شوه.
د یوې لور مشکل مې همدا دی چې د خوارځواکۍ سره مخامخ ده. په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب دي خوری نست، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفه نه ورکول کېږي، نو هغه نسي کولی چې خپلې مېرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله یې اولاد وژغورل سي او د خپلې مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وایي په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه ماشومانو او میندو ته وړیا خواړه ورکوي، خو دی زیاتوي چې د دې خوړو په ویش کې انصاف نه کېږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې له موسسو او کلینیکونو څخه دغه خواړه ترلاسه کړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 1500 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف ته د سازمان د خوړو برخې د مسؤل میلانی ګالوین ویډیو هم خبره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
875,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. په لنډمهال کې شدید خوارځواکۍ ژوند تهدیدوي او په اوږدمهال کې کولی شي چې د ماشومانو د بدن او ذهن د ودې مخه ونیسي او په ټول ژوند یې اغیز وکړي.
اغلی ګالوین وایي $1 میلیون ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. نوموړي زیاتوي چې د ډاکترانو، روغتیایي مشاورانو او کارکوونکو روزلو ته هم اړتیا ده چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ ماشومانو په ژغورلو کې ونډه واخلي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچه هم په مرستندوی ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې شریکانی کولای شي د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوږې، ناروغیو او د زیږون په مهال د میندو د مړینې کچه کمه کړي. او چا هم دا شان خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې د څه نه کولو بیه به ډېره لوړه وي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 23.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت دامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2020 کال په اګست که د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمښت او هم په 2022 کال کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه عمده لاملونه دي چې ویل کېږي له امله یې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په روان کال کې په بېساري ډول زیات شوی دی.
و موریدل چې یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکه ماشومانو د شمیر په زیاتېدو او له مارکس سره د دوی د مخکیدو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. روانو سیاسي او اقتصادي حالاتو د افغان ماشومان خوندیتوب څومره اغېزمن کړی؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زما همکار محمد خاطر پردیس د ماشومانو د برخې له فعالې ملیحې نوري نه کړې ده.
کوم راپور چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 1,500,000 ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپله یو زنګ خطر غوندې ده یا یو هشدار غوندې ده. خپله یونماته، یونیسف او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونټیز ته چې دوی وایي باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغی، خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته، په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کېږي او هغه بنیادي کارونه چې باید دي توسي هغه بنیادي کارونه نه کېږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان خوښونکی نه ده او ډېر جدي وضعیت ده.
اغلی نوري، تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لاره باید خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر څو دغه وضعیت تر یو حده کابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوئ دا زمینه به مساعده کړي چې دغه حالت د کابو شي او دغه کومه تګلاره چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا د کوم شي؟
دقیقا دغه د مونږ اندېښنه هم ده، ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د ښځو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي، باید وایي چې ښځې هم په کار کې ونه اوسېږي او دلته اکثره ښځې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار وو او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله. نو اوس هغې نه هم مخنیوی سوی دی نو دا خلا دی دغی مواد توضیح اتا دا خود یونسف پا آن دا یو حل لارا دا خود ما پا آن دا حل لارا من دا باید دیتا دیر بنیادی کارو سی و چنگا چی تاز سوال چی کم سیاسی حالات او اقتصادی حالات چی پا افغانستان کی روان دا دا کار تر دی هم دوی تم سختوی او انترنیشنل کمیونیتی سم دا سختی چی ترچو داغا آتا دی دغی مواد توزی با دوی تا لکا دمخ کی بشانتی بنی.
آغلی نوری د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زخت زیات خطرناک ده. وسو ګورې کمامات چې نشر سوی ده چې دوی وایي چې حدودا 1500 تنه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دیتا په کوم طریقې چې باید دیتا رسیدګي وسي او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خنډ سره مخامخ سي، نو په دې تعداد به اضافه کیږي او پرته له دې کوم حالات چې روان ده چې افغانستان ذاتی روانه ده آیسولیشن ته، افغانستان دروازې ذاتی ټول دنیا سره تړلی ده، نو دا په خپله یو ډېر خطرناک حالات به شاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعال ملیحه نوري وچې له ازادۍ راډیو سره یې د یونیسف د راپور د موندنو په تړاو خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زه ملالی بشیر یم، تخنیکی چارې میرحمت صاحبای پر مخ وړي. په داسې حال کې چې د نجونو د شونځو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، ګڼو د زده کړو فعالانو نجونو ته د زده کړو لړۍ ته دوام ورکړی او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې دندو سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. مخکې د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي وو چې د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه دی او یوازې تر بل امر پورې به ښوونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله شریعت یاد کړي، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړي ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښوونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د غنجونی چې له ښوونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانی سپوږمۍ ظفرزی، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمانی دي. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ ظفرزی او یلدا بازوان دواړي لمر سره د ټلیفون لاره وصل شوی دي او اوس هم نویدا کاکړ صاحب هم وصل سول لمر سره. ټول ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت واستي چې لمر سره خبري وکړي. اغلی سپوږمۍ ظفرزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو دغه پریکړه چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړلې، له هغه راهیسې یو نیم کال وسو، ستاسو په نظر د طالبانو امر ثانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوئ چې دغه امر ثانی ته یا دوهم امر ته کوم امید سته چې بیرته ښوونځي پرانستل سي؟
بله، سلام علیکم. اول خو سلامونه نیکه هله می اومنه، ډیره خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم او تاسو له ما کوم نظر اخلي. ډیر زیاته مننه کوم. الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستې کامیاب او خوشاله اوسئ.
بله، آغلی ظفرزی، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې که تاسو په دې برخه کې موږ خپل نظر را سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر دغه امر ثانی چې طالبان ویل دي چې ښوونځي به بیرته تر امر ثانی پورې تړلې وي او بیرته به پرانستل سي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کله. آیا تاسو فکر کوئ چې اوس یو نیم کال وروسته دغه خبرې ته کوم امید سته، چې کومه هیله سته چې ښوونځي به بیرته پرانستل سي د نجونو پر مخ؟
په لومړی قدم کې به زه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله شپږ میاشتو کې به دا هر څه انشاءالله رحمان سم شي. دا وغه داسې خبرې خو به تاسې ټولو اورېدلې وي. او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر ثانی ته ساتل ده، یعنی هېڅ امکان نه لري. موږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هېڅ بدلون رانغی، کوم حالات چې دي هماغه چې دي، هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت نه پاتې شوي وو، نو هماغه هم تر ننه وخته پورې چې د شپږم او د څلورم او درېیم ټولګیو دپاره چې هغې ته استفاده وشوه، تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم داسې نه نوی نصاب راغی، نه کوم بدلون راغی، نه کوم خو تیری لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډېر زیات ځنډ زیاتېږي وخت تر وخته. او همدغه شان دې فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي، یعنی داسې کوم هېڅ امید او تمه توقع تر اوسه موږ نه پیدا کړي چې موږ یو څه لیدلي وي او موږ وایو چې هو د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي، فکر نه کوم.
مننه آغلی ظفر زیز، بیرته تاسو ته راځم. آغلی بازوان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، هغه جونې چې له ښوونځیو څخه پاته دي، د دوی دپاره یو ډول په کورونو کې دننه ځینې زمینه برابره سوې ده، فرصتونه ورته برابر دي، ښځې په خپله یو له بل سره مرسته کوي چې دغو نجونو ته زده کړه ورکړي، تاسو هم له هغو څخه یوه کسه یاست، ستاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د نجونو سره؟
سلامونه درناوی ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، زما په نظر دغه تر ډېره حد پورې دومره چې اما هومره بنه وي، لکه څومره چې هغه ښوونځي پرانستي وي او هر څوک په آرام ذهنیت سره خپل ښوونځیو ته ځي او د هر څه هغه خپل وخت ټاکلی وخت وي، د ازموینو د رسختیو د هر څه، دا به صرف دومره تفاوت به ولري. باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کړی شي یا په دغه رقم باندې لکه ښځې په خپله باندې لاس په کار شوي دي او د دې دپاره چې خپلو را روانو نسلونو د پاره، د خپل خويندو د پاره، د خپل لورانو د پاره، مونږ دا هڅه وکړو کومې لوستي خزي چې دي د دېونو ټولو نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او زما نظر هم هم دا دی چې دا ډیره زیاته فائدہ د دوه پاره کوي، ځکه چې زه په امدې کار باندې لاس په کار شوی یم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده، نو صرف تفاوت یې دغه دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
بلې آغلی بازوان، که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده، نو اول ما د یو ښوونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ټکو ته مو چې نن د سبا د نجونو په مخ کې ښوونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونې که اول خو باید چې یو ورځ هم د چا درسونه ځنډ ونه خوري او پاتې نه شي، که یو ورځ مونږ په درسونه کې ځنډ راځي او زمونږ په مخ کې ښوونځي دروازې بندې وي، نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو چې یو نیم کال شو، نو مونږ یو صدی د دنیا نه ورسته شو. نو همدغه و چې ما امدې ته ډېر زیاته زه لکه ناقرار وم او ما ویل چې د دې دپاره څه وشو کړی. همدغه دپاره مونږ په کور باندې اول یو ښوونځی شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په یوه نیمه میاشت کې ولیده، هماغه رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې، په مرسته باندې، د هغو په غوښتنه باندې چې هغو د دې سره راحت و. اول کې خو مونږ سره دا فکر و چې کېدای شي چې د دې سره خپل دا د کلي او د دې خلک ناراحت وي، لکه څنګه چې خلکو ویل چې په کلو کې خلک جنکۍ اسي مکتبونو ته نه پرېږدي، یا داسې یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته به زه نه ځم چې پښتانه په خپل لوڼې سبق ته نه پرېږدي. حال دا چې پښتانه په خپله باندې غواړي چې که یوه ورځ هم زموږ لوڼو ته څوک درس ووایي، نو دا زموږ دپاره او زموږ د آینده دپاره ډېره ښه څه دي. نو همغه و چې همدغه نتیجه ما ترلاسه کړه او په خپله باندې د مشرانو په غوښتنه باندې مونږ سره اوس وښوونځي دي په مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې. همدغه رقم مونږ اوس نور هم یو څه پرمختګ کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د وردګو په ولایت کې هلته هم غوښتنه شوې ده، مونږ هر څه تیار کړي دي، صرف ځنډ دومره دی چې دغه دې هفته کې به هغه ښوونځي هم پرانستل شي. نو دې دومره ګټه کړې ده چې هغه جنکۍ چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلی وي، څومره دو سایکالوجیکل لکه دو یو یو دغه یو خوړ یو شاکی وخور اما غی جنکی بیر ته حدی جون ترغلی اما غلوسی ځوانان چې په کور ناشې شوی وي او هغه ویل چې مونږ پر مخ خود مکتبونو دروازې بندې دي هم غلاس به کار شو یا مغه استادان شوی او اما غی جنې چې دغه یو امید یو دغه نه لرل نن هغه د دې په ځکه کړه باندې بوختې دي اما غره کم باندې مونږه ازموینه تر خلخ بل کتابونه اما غ د یو ټولګي کتابونه مخ کې لاړی نو دا دومره فائدې لري چې دا د امدې د پاره ما څرګندم کړ په حوال کې ما نه غوښته مطلب الته د مشکلات ستونزې موجوده وي خو اوس وخت کې زوایم چې دا زمونږ د پاره او د زمونږ د ملت د پرمختګ د پاره د دې د پاره باید مونږه دا شریک کړو او باید د ښکارا کړو چې دلته څومره جنکو څومره مثبت بدلون راغی او څومره جنکو زده کړو او څومره لوسی جنکې لاس په کار شوي
ډیر مننه اغلی بازوان زبرت تاسو ته راځم اغلی نوید کاکړ تاسو څخه پښتنه کوم چې د اغلی بازوان غونډي نوري هغه افغانان چې د نجونو د زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د غونډونو د لپاره کار کوي تاسو په نظر د دوی د هڅې څومره اهمیت لري چې د نجونو په زده کړو کې وقفه رامسته نسی
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم ډېر زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې ډېر مهم بحث باندې خبرې وکړو زه موافق یم بغوان صاحب پور سره اما یو پیشنهاد چې دوه ویل زه هم دا پیشنهاد لرم اگر چې مونږ آنلاین صنفونه جوړ کړی آنلاین مکتب مونږ جوړ کړی آنلاین کلاسونه مونږ جوړ کړی سافټویرونه مونږ جوړ کړی چې هر صنف ته مونږ ورکړی دي دغه سافټویرو له طریقه انجونی کولای سي چې درس وکړي اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري ځینې دي چې ټلیفون نه لري ځینې دي چې نسی کولای یعنی فامیلونه اجازه نه ورکړي چې کوم کور ته لاړ شي کنه اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیلی یا هر څوک اجازه ورکړي چې لاړ شي او درس وایي او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده وخت معلوم ده رخصتی معلومه ده یو منظم سیستم ده مونږه هڅه کوو چې باید نجونو ته زمينه د دوه شیانو فراهم کوو او فراهم کړي مو ده تر حد پورې اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کیږي هغه سیستم شکل نوړل کیږي او هغه تعلیم یا زده کړې کچه چې عمره په مکتب کې پورته ځي یا یو شای شاګرد لاسته راوړي هغه فکر نه کوم چې دوی لاسته راوړي او یو موضوع بل هم چې تاسو د اول ملمنه نه پوښتنه وکړه چې تاسو څومره خوشبینه چې آیا مکتب زه به تاسو ته یو خوشخبری هم درکم چې امارات اسلامی یو طرح جوړه کړې چې ډېر خطر هده نو کله چې دا طرح ما خپل شخصا مطالعه کړه کدي ان فورم په حساب د هر شی چې دوه کوم سیستم کوم طرح ویلې ډېره مناسبه طرح ده او امیدوار یو چې مشران دا طرح اومني که هر رقم ان فورم ته وایي یعنی زمونږ نجونې یا زمونږ هغه استادان مشکل نه لري هغه قبلی اما شرط دا ده چې باید ښوونځي او پانتونونه خلاص شي تر څو وسی کولای د نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي او خوشبینه دي یو چې هر څه عجل دا طرح اپلای سی او خوشبختانه زمونږ استادان فعلا ټول کوم یونیفرم کوم شای چې دوه ویلي هغه عملي کوي منهج د اتحادیه د معلمینو چې زه تر کوم عاده پورې زه د معلمینو نه او شاګردانو نه اطلاع لرم اسلامی ایجاب مراحت کړی هغه چی شي چې اسلام ویلي امارات ویلي هغه قبول کړی دي نو امیدوار یو چې هر څه حاجل منهایز دیوی خور منهایز دیوی مور منهایز دیوی میرمن دا اله لرم د امارات اسلامی نه چې هر څه جل مکتبونه پرانیسي ځکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چې زمونږ اولاد د مکتب نه پاتې کیږي، از مونږ خور پاتې کیږي، از مونږ ورندر پاتې کیږي، از مونږ اولاد پاتې کیږي، دا مونږ ته ډېره سخته تمامیږي. حتی روحي او رواني حالتو باندې دوچار شوي دي زموږ لورې ګانې یا زموږ خویندې. باور وکړئ، زما یوه خپله لور ده په شپږم صنف کې ده، هغه ما ته وایي وایي مورې کاشکې زه ناکامه شم. وایم ولې؟ وایي کال ته ما نه پرېږدي چې زه مکتب ته لاړه شم. یعنی ګورئ دومره په روغ روان د ماشومانو هغه کړی ده، تاثیر کړی ده. نو علم دا ده چې هر څه اجل مکتب پرانیستل شي او نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي.
غلی کاکړ، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریکه کړې ده د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلیږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلیږلې ده؟ او دا طرحه چا ترتیب کړې ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د موهینه تدریسی له طرفه دا طرحه جوړه شوې، البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې شته. زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته دروستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنی مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنی دقیق نه ده. فقط دو یو طرحه جوړه کړې چې یعنی په دغه سیستم یا په دغه سطح باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي. چې یو دغو نه دا ده چې یونیفورم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشی رنګ ده، او بل ویلي چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله یې دا ده چې ویلي دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید همسایه ورسره وي یا یو څوک وي ورسره. که نه
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی، ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کېږي ستاسو په نظر؟
خو مونږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده. مونږ نظر هم همدا ده چې دا باید هر څه اجل عملي سي، هر څه اجل د همر ورکړل سي او د مکتبو اجازه ورکړل سي، چې یعنی مکتبونه شروع سي. تر کوم ځایه چې زه په جریان کې هم دو ویلي وو چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي. نو مونږ هم امیدوار یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې مونږ څو څو وارې وزارت ته مکتوب ورکړه یا پیشنهاد مو وکړه چې مونږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس ته معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه مونږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شي ده. تاسو ولې نجونو ته وخت نه ورکوي؟ اگر چې مونږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري. حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دوی ورسره وګوري. نو امیدواره یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره. اغلی زفرزی، تاسو څخه په همدې تړاو پښتنه وکم، تاسو د اغلی کاکړ خبرې واورېدلې؟ دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته یې وړاندې کړې ده، او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب شوې یا تایید شوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکښې برابره سي. دوی ویل چې دا یوه برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې د فکر کوي چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي، او آیا همدا ټکی به بیرته د دې لامل نسي چې د ښوونځیو پرانستل کېدل بیرته د یعنی د ځان سره مخامخ سي؟
دا د سیدا چې دا کوم رسمي شوې تر اوسه نه دی، او نه د سې رسمي سند دی. لکه دوی خو دا خبره کوي کنه، مونږ تر اوسه داسې کوم څه نه دی، یعنی دې مکتبو مکاتبو ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی کنه، یا نه کومه طرحه راغلې ده. شاید دا په کومو محکمو کې شوي وي، بعضې خویندو ته لیدنه کړې وي، خو مونږ ته پخپله د دې دغه استند نه مونږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې. او زمونږ د ښوونځي چې دي، یعنی د نن هدف پورې د ډېر مشکلات سره دا مخامخ شوي چې بعضې مکاتبو کې داسې وي
چې شاګردان مشروطیږي مثال ناکامیږي یو سم نه بل سم ته پاتې کیږي هغه زمونږ خويندې هغه زمونږ وريري خورزي چې کومې وي مثال په هغه ډیر کلونو کې چې د جمهوریت دوره او دغه جنکې مثال ناکام شوې مشروط شولي تر نن تاریخ پورې هغه جنکې همداسې پاتې شولي هغه جنکې چې مثال په لسم یو لسم دولسم سنفونو کې وي دوی ته موږ همداسې په غیبو کې وي مثال دغه ورکا پر جګم کړل او مثال د دوی همداسې په غیبو کې موږ فارغ کړل مثال وقایع دغه شولو دوی ارتقا وکړل همداسې په غیبو کې نو دا هم یو ستونزه ده ځکه چې شاګرد درسونه وایي او په خپل دا خو نه همیشه تدریس کیږي مثال په تور باندې د موږ خو کلنۍ پلانونه لرو یو شاګرد ته مثال په تور موږ ډیر درس وایو یعنی مسافه وایو یا پوره یو صفحه درس وایو هغه ته تقریبا 15 یو استاد ودریږي هغه سره سره دې درس سره سره هغه ته اضافي معلومات ورکول کیږي همدغه نوټونه ورکول کیږي کورنۍ دندې دا شیان دې ته غوښتل کیږي ځکه هغه یو رسمي ځای دی او هر سړی په آزادانه ډول باندې او په یو ښه شان او په دغه سره راځي نو د دوی دا سند چې کوم دی داسې تر اوسه موږ داسې کوم څه نه دي اورېدلي چې ووایو چې مثال زموږ مکتبو یا زموږ مکاتبو ته داسې کوم سند راغلی یا مکتوب راغلی وي طرحه به وي خو موږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دي
مننه غلی بازوان ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي څومره د عملي کېدو وړ دي آیا فکر نه کوئ چې همدغه طرحه به پخپله د نجونو په مخ باندې خنډ سي نور په راتلونکو کې ځکه چې د موټر زمينه برابرول دا خو ډیر لیرې خبره ده
اوکې کوم چې د تګ خبره وسه ام دې ته په فکر کې شوم د موټر خبره ډیره وړه خبره ده خدای چې د یوې جلې سره به یو څوک راځي مونږ د سلويخ کال په جنگ کې راتیر کړ د یوې جلې پلار شهید شوې ده د یو ماشومي ورور شهید شوې ده هغه د مور د پکور کې کته وای چې د دې سره نارینه راشي نو هغه مور جوړه ده هغه سره کم ده ډیسیبل ده مزور ده پکور کې دا داسې څوک لري چې د دې سره خوندي پورې لاړ شي ام سیا خو تاسو وای چې محرم ده چې نه محرم ده نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه موټر خو ډیره وړه خبره ده سمه ده دا سہولت کېدای شي چې دوه په طرحه کې راوړی وي چې موټر ورته ورکه بسونه د مکتب ورته ورکه خو دا د یوازې تګ او د تګ را تګ اول دا چې اول خو دومره مونږ هغه اقتصاد مو دومره کوي نه ده چې مونږ یو ماشوم د کور نه راواخلو د خارج په سیستم باندې هغه خوندي ته ورسو بیرته راورسو دا خو ماته دا ناممکنه ښکاري او بيخي دې وخت کې لکه شاک شوم نور هم چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سرته نه رسېږي تر اوسه پورې خوندي د دې انجنونو په مخ کې خلاص نشو تر اوسه پورې دا طرح منظم نشو تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانیدي چې څومره زر وکړی شي چې دا خوندي د جنو په مخ باندې خلاص شي په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپل باندې زه فکر نه کړم چې دا لکه سرته ورسېږي خو خدای دې وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زر د زمونږ د انجنونو پر مخ کې خوندي خلاص شي خو د تګ راتګ او دا دومره دا ماته داسې ښکاره نه شو
بلې زه فکر کوم چې د اغلی کاکړ هدف دغه و چې په طرحه کې لیکل شوی چې د طالبانو حکومت بنجونو ته د موټر ورکولو زمينه برابروي چې دغه کې دا چې په لیرو پرتو سیمو کې امکان ونه لري او همدغه ټکی کې دا چې پراتلونکو کې د دوی په مخ کې خاند سي په دې اړه باندې څه فکر کوي
بلکل بلری سیمو کې څنګه په دادومره وختونه کې مونږ تاسو کې لی باندې اشته دی چې په هغه کې تر اوسه پورې خوندې اشته نه دی او بیا د هغه ته د موټر لار اشته نه دی زما یو خوندې په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي تو کې ورته وروړي هغه ته هغه 15 دقیقې فائدہ مزل کا
په دې برخه کې که خبرې وکړو اغلی ظفرزی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د وقفه که زیاته سي په درس کې او د نجونو په تر اوسه پورې دا د یو نیم کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل دي د نجونو پر مخ باندې ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامنځته کوي او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکي ته څومره زیان رسوي
یو ټولنه چې ډیره سالم وي او پرمختګ کوي هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې هم ډیر منفي تاثیرات راغلي په نجونو کې او د ډیر خپګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا خونځي چې تړل شوی دی که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره دی، یو ټولنه د علم په اړه پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خويندې چې زمونږ ورته ډیر امیدونه او زمونږ ډیره تمې توقع وي چې موږ خپل مکتبونه فارغ کړو، دا هغوی لپاره یو کلنې امدګیانې موږ نیولې. هغه مغه شانتې مثال هغه مصارف لري او دغه ستونزې لري، استادانو مورته هغه سه مشخص کړي دي، هغه سه مورته ټاکلي دي. هغه خويندو تعلیمونه هم زمونږ په نیمه کې پاتې شو، د کانکور د امدګۍ نه هم همدغه سه دا یو نیم کال کېږي چې نجونې پاتې دي. یعنی دا به ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطحه به ټول به دا به ډېر منفي تاثیرات ولري، ځکه چې یو ټولنه یا یو هیواد چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي، هغه د علم په اساس منی ځي. نو چې علم نه وي نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي؟
مننه آغلی کاکړ. ستاسو په نظر باندې کله چې شونځي بند پاتې سي څومره تاوتریخوالی ته دغه خبره لار هوارولای سي، او د نجونو په کم عمر او د زور ودونه څومره زیاتېدلای سي؟
مننه. اول خو به فکر کوم زما غږ قد واصل سوی و، زما خور زما په خبره نه و پوه سوی. د دوه طرحه کې داسې ویل سوي چې نجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دي، نه دي مثلا د همسایا نجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زمن دي، محرم نه ده ویل سوی. یعنی څو نجونې یو ځای سي، پنځه شپږ یا درې یا د اقل درې دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي کور ته او له کور نه ښوونځي ته. په طرحه کې دا راغلي وه، داسې نه چې مارم هلته فکر کوم زما غږ پته وصل سوی و، خور مې نه وه پوه سوی. او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړوونکې کمیټې مشر جوړه کړې ده، چې تاریخ یې بیا زه تاسو سره حتمن شریکوم انشاءالله. او راغلو ستاسو پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي تابان اجباری ودونه به ډېری، د عمر نه کته نجونې به ودیږي. او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک نجونې لري د اتلس کالونه فکر کوم که څوارلس کالونه او بخښي، دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده، که د تاسو په یاد وي کېدای شي بیا تاسو شریک کړئ، چې ویلي وه چې باید نجونې واده سي، که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي، او که څوک کونډه دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري، هغو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي، هغوی باید که له پنځوس کلو که له څلوېښت کلو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي، نکاح وکړي، یعنی اسلامي نکاح وکړي، ځان ته محرم پیدا کړي. نو دغه شیان خو دوی په خپله ویلي وه، اما مونږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو. او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زموږ اولادونه په اتلس کلنې نه پورته نه سي باید واده نه سي، د اجباري وادونه باید هیڅ ونه سي، او د عمر زیات کسانو ته باید مونږ خپل لونې ورنه کړو، یا د پیسو په خاطر باید مونږ قرباني نه کړو، یا د داشت په خاطر مونږ باید قرباني نه کړو. حداقل مونږ کولای سو په کور کې هم دا زمینه ورته مساعد کړو چې درس وایي. که چیرې ښوونځي مونږ ته خلاص هم نه سي، بیا هم مونږ آنلاین کولای سو درس وکړو. مونږ نه به ښوونځي وتړي، اما مونږ نه قلم اخیستلی نه سي، مونږ نه تلیفون نه سي اخیستلی، مونږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلی. مونږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو، مسلمان جامعه کې ژوند کوو، مونږ مسلمان استادان لرو. نو غوړي کولای سي په وړیا توګه دوته تدریس وکړي. فعلا مونږ د اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې د شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف پورې آنلاین تدریس کوي، او مونږ شاګردان لرو په وړیا توګه. حتی مونږ کورو کې ورته دا زمینه مساعد کړې ده، مثلا یتیمان چې دي، دغه بې وزاحت کسان چې دي، هغو ته په کورو کې مونږ درس ورکوو. څوک چې تواده موزي ده، مونږ فعلا مونږ په کورو کې درس ورکوو. مونږ کور خو نه سي تړلی، مکتب به زمونږ په مخ وتړي، پوهنتون به زمونږ په مخ وتړي، اما زمونږ کور نه سي تړلی.
زه هیله کوم چې باید منفی فکر ونه کو، باید همیشه موږ مثبت ګرا اوسو، مثبت فکر وکړو او خپل لورګانه وهڅو چې تحصیل وکړي، نه د ته چې موږ واده کو. حتماً حتماً زموږ نجونې هیڅ جلکۍ نشته چې بې خاونده پاتې شي، و هیڅ هلک نشته چې مېرمنې پاتې شي. حتماً واده کوي، اما مناسب وخت بهتره وخت. مننه.
مننه ستاسو څخه هم اغلی یلدا بازوان، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم. کنجونی له ښوونځي څخه پاتې سي، د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي؟ کله چې د یوې ټولنې نیمای نفوس د کاري قوې برخه نه وي، د هغه هیواد اقتصاد له څه ډول زیان سره مخامخ کېدای سي؟
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت هغې خبرې وکړه، هغه په ما باندې دا تاثیر وکړ چې زه خپله باندې د دې خبرې سره مخ شوی وم چې ولې محرم د چا سره نه وي. نو ما د هغې خبره که غږ یې کته شوی و که هر څه، خو ما ټول دا دغه تر واخیستي او جلۍ ښوونځي ته ځي نو یوازې به نه ځي. نو ما ویله چې دا خبره خو بار بار دلته یې لکېږي چې د چا سره محرم نه وي، لکه ښځې مونږ داسې ویډیوګانې دا وکتې چې هغه د موټر نه کې باسي، چې مطلب دا د لکه د دې سره یو څوک شته نه دی. خو زه بیرته راځم خپلې خبرې ته، کېدای شي زه په هغه باندې پوه شوې نه وم. هغه چې د ینجونو سره یې ویلي دي چې د یو چا سره تللی شي، صرف یوازې جلۍ نه شي تللی، نو هغه بیا خیر، هغه بیا څه خبره نه ده. کېدای شي چې یو کوڅې نه جلۍ مکتب ته ځي، نو ورسره څنګ یو دوه درې کسانې نورې هم وي، ځکه چې موږ تللي وم همدغسې به خپلو ملګرو سره تللو، یوازې نه یو تللي، یا د کور نه یا د نورو ملګرو سره. خو راځم دې ته چې کله په یو هېواد کې خځې تعلیم یافته نه وي یا انجونو ته د کار زمینه برابره نه وي، او دا چې د کار زمینه خو ځکه ورته نه برابره کېږي چې کله اوس یو شتمه صدۍ ده، دنیا دومره مخکې تللې ده، ټیکنالوژي دومره مخکې تللې ده، که څوک زده کړه ونه کړه نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ پخوا وختونو کې اوس مونږ نیاګانو یا زمونږ مشرانو ښځو تجارت کړی دی، یعنې د کار ذریعه خپل کور دپاره ګرځېدلې دي، یا یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړې ده، نو هغه صرف او افغانستان هغه ایواد هم نه دی چې په هغه کې د مونږ یعنی هغه د کار او د دې ځمکه دومره ډېره ده یا اوبه دومره ډېرې دي چې ښځې به وشي کړی که تعلیم ونه کړم، نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړې ډوډۍ مخه به ځان ته برابره کړه. نو هغه خو ناممکنه ده، ځکه چې هغه مشکلات دي. په اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخکېږي، دا به په تاریخ کې یعنی هغه تورې کرښې وي، او زمونږ اقتصاد به دې ته خو زه دا نه شم ویلی، ځکه چې زمونږ ښځې چې څومره او نجونې دا څومره چې راټیټ شوي دي او څومره د مشکلاتو سره مخ شوي دي، نو هغه ټولې دا چې خپل باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونه لري. زه په دې ځای کې فردي خبره وکړم چې فرد فرد باید ازادي ولري، او فرد فرد باید خپل اقتصاد ولري، او هغه دومره پرمختګ وشي کړی چې هغه د عقل که کور نه وي خپل ځان خو وساتلی شي. نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لس هلته ښځې دي، یا پنځلس نجونې او ښځې دي، په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه هغه نفقه پیدا کوي او هغه کور ته راوړي، نو هغه کله د دې پوره کېدای شي او کله هغه یو سړی توانېدای شي. زمونږ څه دومره غټ غټ بزنسونه نه دي، زمونږ څه اقتصاد دومره هېواد مخکې نه دی تللی. نو د دې چې دغه مخه دا ډب شوې ده، او دا مخکې چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د څلوېښت کاله د جنګ په دغه باندې روان و چې زمونږ ښوونځی سوځل کېدل، زمونږ ښځې چې باندې کار ته تللې د هغو په مخکې دومره خندونه، او همدا رقم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا وروسته کې که حقیقت سره ووایو چې څومره ښځو مبارزه وکړه، څومره مخکې راغلي، نو د کار په ځایونو کې څومره مشکلات ورته، څومره ستونزې ورته پیدا کېدې. بیا هم د دې تر څنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ ما مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نه وروسته پاتې شو، نو لکه یو سدی چې مونږ د دنیا نه وروسته پاتې شو، همدغه رقم باندې اقتصاد به زمونږ څنګه برابر شي؟ ښځو سړی باید دواړه کار وکړه، هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه ښه وګرځي. او که چېرته داسې نه وي، داسې کورونه ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغله نو ما سره اول انټرویو فکر کړم چې هغه زه ما د جنکو د خزو د جملې نه چې ما هغه سره خبرې وکړې نو ما ته وویل همدغه باندې ما نه السم پوښتنه شوې وه چې د افغانستان آینده ته اقتصاد ته دې ته څه فکر کړي که چېرته ښځې په کورو کې نه یا جنکۍ مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت و نو ما وویل چې دا حالت خو داسې راغی چې که دغه ته مونږ اوس هم وګورو او مخکې مو ورته کتلی دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی نو ما هغه داسې دی چې زمونږ په کورونو کې ډېرې داسې شوې دي چې په کورونو کې یوازې ښځې پاتې دي د دغه جنګونو د عمله نه نو هغه لوږې تندې د دې سره مخ دي که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه اوس مونږ ګورو په سړکونو په دې وباندې چې ښځې راوتلی دي څه رقم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړه وي او هغه هلته هغه یعنی میوه خرڅوي یا یوه د مکتب استاد یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی هغه راځي هغه ناسته ده هغه بوټان پالش کوي نو د دې نه وروسته به مونږ نور څه په دې باندې هېڅ به زه څه ونه یم چې اقتصاد ته به څومره ضربه ورسوي او زمونږ هېواد ته به څومره ضربه ورسوي ده اقتصاد خو هېڅکله په پښو نه شي ودرېدی زمونږ وطن اقتصاد طرفه ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې ده هغه د هر څه وغورځېده هغه فلج شوه هغه هېڅ پرمختګ نه شي کړی
مننه اغلی بازوان اغلی ظفرزی تاسو اغلی بازوان خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادانی او شوونکو لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دي نو د راتلونکو خو پښتنه لانه پیدا کیږي تاسو که په دې برخه کې یو څه خبري وکړي چې د شوونکو ستونزې آیا تاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدل دي په افغانستان کې که هماغومره ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي لکه پخوا چې وې د جمهوریت د نظام پر مهال او څه ډول ستونزې دي دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه شوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته ووایاست
ستونزې خو وخت در وخت ډېریږي کمښت نه مومي زیاتره استادان زمونږ داسې وي چې مثال پښتنه استادانې وي زمونږ نو هغوی ډېرې خواریانې کړې وي دا شل کلن خواري خستي کړې وه ډېرې هڅې کړې وې ډېرې ستونزې ګاللې وې ډېر شاګردان یې روزلي وو په دې تمه او توقع وي چې مونږ به د دې نه ایسته به مونږ تقاوت کېږو مونږ بیا په کورونو کې کینو دغه د کال تقاوت به مونږ ته راکول کېږي نو داسې ټولې زیاتره استادانې زمونږ ټول اضافه به شولې هغوی په کورو کې کینولې معنی هغوی هېڅ سرنوشت دغه خلکو معلوم نه شو او همدغه شان دا کومې چې برحاله استادانې دي دوی ستونزې دغه دي چې مثال په تو دوی زیاتره مثال اضافه بس دي نو زیاتره تغیر تبدیلی بیخي ډېریږي کله هلته لېږل کله دلته لېږل بیا زیاتره په دې معاشاتو کې ډېر ځنډ چې دی په معاشاتو کې راغلی دی د استادانو او شاګردانې کمښت منتلی دی نو د کمښت په اساس مانی نو زیاتره استادانې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي
ش او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه ملګرو ملتونو په دې برخه کې کومه مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې شوونکي دي په شوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده شوې
نه تر اوسه خو داسې هېڅ هم نه دي شوي هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو او اوس تېلا تېری لږ ځان موندلی دی نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالي شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی
او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو چې دغه استادانې کله چې دوی اضافه بست سوې په کورو باندې کښېنستلې په دوی کې به داسې کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازینۍ کسان وي چې د کور نفقه یې ور په غاړه وه دغه استادانې له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ور حل کړي که هېڅ غوږ ورباندې نه نیسي
نه دوی هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي او بل داسې دی چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وي چې پلانې وي یعنی د دوی هر سړی رئیس دی هر هر نفری معاون دی، هر نفری مدیر دی، هر نفری یعنی دوی که دست مشخص نفر نشته چه دوی مشران وی او یو سړی لاړ شي د خپل گیله او یا مثال د خپل خبره او چاته ورسوي. دوی که هر نفر چې دی هغه خپل ځانته رئیس دی، خپل ځانته معاون دی، خپل ځانته مثال یو څوک دی. دوی که دست مشخص خلک نشته دی چې یو سړی مثال په بې علته بې دلیله واخیستل شي او دا اضافه بل شي او دا په کور کې کېنول شي. یعنی دغه شی به د دوی دسه څوک نشته چې لاړ شي او څوک د خپل ځان پوښتنه وکړي. مانا استاد د ځان پوښتنه نشي کولی که ویکلي هم نفر یې مشخص نه دی چې ویکي له چانه یې وکړي. دوی داسې یو خبره وي چې مثال که یو چا کې عادي غلطي وګوري، استاد دی کمیز دیتی لري، مرستیا لري، مړی ژوندی لري، اوس کومه ورځ یو استاد لاړ نه شي یا پلان کې مشکل وي، دوی سمدس هغوی ته مثال په طور بس ور منفق کوي استاذانی. نو دغسې یو حالاتو سره مخامخ دي د استاذانو. بېرته تر اوسه هغه استاذان چې اضافه به شوي دي او په کورو کې کېنولي دي، نو تر اوسه یې چا پوښتنه هم نه ده کړې. او استاذ خبره درسته ده چې زیاتره خلک، ډېر زیات خلک چې وو همدغه د استاذۍ او د معلمۍ معاش ته ناست وو، ځکه چې د بعضې خلکو خاوندان نه وي، زیاتره داسې وو چې اولادونه یې واړه وي، مړونه سپینګیري شوي وي. نو زیاتره استاذانې همدغسې حالاتو کې وي، هم د دې معاش ته په تمه وي، او هغه هم دوی نه داسې یو سیستم به ورباندې وشو چې هېڅ د معنا بې مدرکه کار ورباندې وشو چې هېڅ لاره نه لري چې چاته لاړ شي او چاته د خپل فریاد وکړي چې مونږ ته تقاوت یا راکوي او یا مونږ ته داسې کوم نور ځایانو کې مونږ مقرر کړي، داسې هېڅ هم نشته. بس ورته وایي زه لاړ شي او په کورو کې کېنئ نو خلاص.
مننه آغلی زفرزی. آغلی نویده کاکړ، د همدې خبرې په تړاو باندې، تاسو د افغانستان د ښوونکو د ملي اتحادیې مشره یاست. کله چې د ښوونکو ستونزې ډېرې سي او تاسو د حل کولو هڅې کوي، د طالبانو حکومت آیا ستاسو سره کښېنستلی دی؟ د دوی چارواکي ستاسو خبرو ته یې غوږ نیولی دی؟ هغه غوښتنې چې تاسو یې ورڅخه لرئ، دوی څه ځواب درته ویلی دی؟
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې مونږ څو څو وارې هڅه کړې چې دوی مونږ سره کښېني، اما متاسفانه دوی مونږ بریالي شوي په دې نه یو چې ورسره کښېنو. زه خپله زما خپله استاده وه، یوه لورې درلوده، کونډه ده، نور نه زوی لري، نه خاوان لري، نه ورونه لري، هیڅوک نه لري. دا په یو کورکستان کې معموره دی، دولت وه چې تنقیص وه، اوس په کور کې ناسته ده. هغه لور کره تللی، خو هغه لور د دې لور ده سمه ده، اما هغه زوم سره خرویا نه کوي. بیچاره په ډېر بد حالت کې ده، په ډېر بد وضعیت کې ده. همدې رقم په سلهاو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي، بې سرنوشت دي، دغه حالتونه وه. او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر شوی ده یا مدیره شوی ده، ټولې نه، اکثریت درته یادوم چې د دو خپلوان باسواده دي، معلمین یا تبدیلی لري مکتب ته چې مجبور سي استعفا ورکي یا مکتب خوسي کی، بیا هغه بس د خپل خپلوانو ته ورکي. او یا خو دغسې لکه فضای خور چې وویلې په دی باندې او په هغه بانې باندې دوی مقصد تنقیصیي یا برطرفه کوي، د خپل خپلو خپلوان راولي چې عملا مونږ په همدې خاطر بیا مکتوب ورکو وزارت ته، خوشبختانه چې دغه تغییري او تبدیلي بیا مونږ وسه کولی چې دغه بند هم کړه، چې فعلا هغه هم ته هم رسنی پورې بند ده. دغه یګانه لاسته راوړنه چې مونږ په اماراتو کې کړې دغه ده، او نور لاسته راوړنې ځکه مونږ نه لرو چې مونږ سره نه کښېني یا نه ملاقات نه کوي، مونږ سره مونږ ته وخت نه راکوي چې مونږ ورسره خبرې وکړو او په دو موضوعاتو بس وکړو. هر ورځ مونږ ته مشکلات راځي، استادان مونږ ته په ګروپو کې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي. حتی زمونږ دفتر مورلاکس زمونږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې مونږ دفتر ته لاړ شو، خو که د تلیفون له طریقه هم چې مونږ مشکلات اخلو د استادانو طبعا ډېر سخت مشکلاتو کې دي. یعنی باور وکړي، یو بل استاد ده چې په خاوند په نظام کې کار کاوه، اوس یې خاوند په کور کې ناسته ده، د خپل هم تنقیص شوی ده، یعنی په کور کې ناسته ده، پنځه ماشومان هم لري. یعنی باور وکړئ چې ما ته یې ویلی وای دغه د روزې سرسایه یا خیرات که څوک راکوي ما ته یې راکوي، سرمله مدي یو مکتب وه.
او باور وکي مونږ هیڅ سم په واسه پورا نه دي نسو کولای هیڅ څوک زمونږ غږ نه اوري هیڅوک زمونږ آواز نه اوري نه د استادانو اوري مونږ همیشه دا ناری کړي که په جمهوریت کې و که اوس و که هر حکومت و چې کوري حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت و یو استاد و نو استاد ته باید درناوی وسي اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅکله هیڅ حکومت استاد ته درناوی نه کوي او که دغه طرحه د دو تطبیق سي په دې طرحه کې دو د ماشو هم ویلي چې باید سطح د ماشو د استادانو کچه پورته سي نو دغه ته موږ په دې خاطر خوشبینه یو چې لږ استادانو ته قدر ورکړی چې باید استاد ته قدر ورکړ سي درجه اول استاد معلوم سي دویم معلوم سي هغه استادانو چې ډېر خدمت کړی دغو باید درناوی وسي دغه شیانو ته موږ خوشبین یو اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي دا زموږ تاسو ټولو آرزو ده که چیرته دا ونه سي نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږکال یې افغانستان خلک ګدایي وکړه اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي دا زما پیشبیني ده ځکه منه حال د یوې اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده دا زما پیشبینی ده ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده ښځه ده چې یو خاوان شاته ولاړه ده د ورور شاته ولاړه ده د زوی شاته ولاړه ده هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي هیڅکله یې نارینه نه سي کولی که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم اما یو نارینه ته یې نسم ویلی که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټول بیانولی سم اما نارینه ډاکټر ته زه نسم ویلی په دې خاطر مونږ اسلام ځان ته اسلام وایو نو که چیرې مونږ ځان ته اسلام وایو اسلام یو نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګوره خپل ښځې ته به حدیث ویل که چیرې مونږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت شوي دي حضرت بی بی عائشه صدیقې له طریقه روایت شوي دي نو مونږ ته د بیبیانو نه پاتې دي که چیرې تجارت یا بزنس ده اولین بزنسګره یا تاجره بی بی خدیجه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه نو ښځې ته وختې چې پیغمبر د خدای حق ورکوي نو موږ څوک یو چې د ښځې حق واخلو دا د ښځې حق ده د اسلام حق ورکړی ده خدای حق ورکړی ده قرآن حق ورکړی او زه د امارت اسلامي نه دغه هیله کوم منحیز د یوې خور منحیز د یوې مور منحیز د یوې لور منحیز د یوې افغانې چې راسته مکتب او پوهنتونونه خلاص کوي هغه اسلامي ایجاد چې تاسې وایي هغه موږ منو په سر سترګو باندې موږ اسلام یو اسلام به یو اسلام وو او تر هر
ډېره مننه بلې آغلې بازوان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي ستاسو سره دغه ښوونکي چې کار درسره کوي دغه ښوونکي په رضاکاره توګه باندې ستاسو سره کار کوي که څنګه ځکه چې دلته یادونه وسوه چې په خپله ښوونکي نور خپلې اقتصادي ستونزې هم لري نو دغه ښوونکي چې له تاسو سره کار کوي دوی څه ډول کوي خپل مالی لګښتونه
د دو شون کومګه د دو ضرورت په اساس باندې د دو سره امغه سي مرسته کړو لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي بعضي انجونې ځوانانې موږ سره د ستې افتخار دي بعضي دي هغه وایي چې مونږ یعنی ما سره یو خون کې و نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخواه راکوي او د نورو نخونه زیاته هم راکړي نو دا به ماته بهتر وي خو زه نو موزانه وخت په دې خاطر باندې ځکه چې زما مشکلات زیات دي، نو هغې ته په هماغه اساس باندې هماغه رقم د نورو نه اضافه مونږ دغه وټاکل. همدا رقم باندې کومې ښوونکي چې وي چې لکه څرنګه مشکلاتو سره هغه ګورو، هغې ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بکګراونډ یې زه ستدي کوم، ټول بکګراونډ یې چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی، د هماغه مشکل په حساس باندې او دا ورته وایو چې اوس وخت کې دا حالت داسې دی، لکه زه دا ورته وایم واضح ډول چې زه چې کړم دغه هیڅ دا زه خپل ما شخصي لګښت دی، او هغه سیونګ چې ما کله کار کړی دی نو هماغه ما کوم هغه سیونګ چې دی زه دا مصرف کوم، ما په دې کې د چانه غوښتنه او دا نه ده کړې، او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلې یم. پرون یو بل چا هم دا نه پوښتنه وکړه، نو ما ورته وویل ما د دې لپاره چې خپله کومه تیلا لرم هغه هم ما راواخیسته، نو ما هغه محاسبه کړې چې که چېرته دغه زما کار څومره په مخکې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دغه سیونګ چې دا کار زیات شي او دا ما سره په دغه باندې شي دغه پورې ما کوم بل دغه ورته نه پیدا کړی سورس د پخپله باندې دا دی، اوس په کورې مدنده نشته دی، دندې هر څه خو لاړه، سبقونه لاړه، د ښځو ازادي، د ښځو کار، د ښځو روزګار، د هر څه لاړه، نو د دې سره به زه لکه څه رقم، نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړ چې دا دومره وخت ما سره راټکېږي، خو اوس وخت کې چې څومره زمونږ د هغه په زیاتېدو باندې روان دی چې په نورو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خلک غوښتنه کوي، نو مونږ دغه اساس د استادانو هغه ستونزه ګورو چې مطلب کوم څه د سي اړتیا ده، یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخواه یو دوه ورځې وروسته شي، یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت یې، مطلب یو استاد داسې په کې راغله چې هغې پلار مریض او مونږ د هغې د پلار علاج وکړ، نو په دغه رقم باندې د سپي سات مونږ هم هغه څه دي هغه نه دی کنه چې زه اوس دا ووایم چې و دغه رقم باندې، نو د استادانو په دغه هغه مونږ سره لکه مخکې دي هغه چې څومره ما سره لکه که زه هماغه رقم د دوه سره هغه مشکلات یې ګورم، نو نور خو اقتصادي خو په افغانستان کې دې حل ته رسېدلی دی چې زما انجونو سره چې کتابچه ور سره ختم شي، کومې ویجلې سره کومې شاګردې سره هغه ته زه بېګۍ نه هغه استاد نه پوښتنه کړم په سبا باندې هغه د کتابچې اوس نه لري چې زده کوونکي ځان ته کتابچه واخلي.
ډېره مننه آغلې بازوان. اورېدونکو د نور بس دې خبرونې وخت هم پای ته رسېږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو.